ستړي مشي په کابل کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونې ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر علیکم. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان زویلا مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لري دی او حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. خغلی مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی دا ډول راپورونه ناسم دي او القاعده شبکه اوس مال په افغانستان کې شتون نه لري. مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت به هیچا ته اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څرنیز راپور کې ویلي القاعده شبکه د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. په دغه راپور کې راغلي القاعده شبکه له ترهګرګرو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیتونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف جبهې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې وسلوالو یې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو وژلې دي. د جبهې په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي شوی دا د طالبانو چې دا طالبان یې تېره شپه د کاپیسا د دویمې حصې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژلي. نوموړي جبهې د سه شنبې په ورځ هم په نورستان، لغمان او ننګرهار کې د درې طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې وروسته طالبانو رد کړه. د افغانستان په ډېری سیمو کې خپلواکو رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د جګړې د بېلابېلو لورو د ادعاو رښتینولي تل له ننګونو سره مخ وي. د مقاومت جبهې وروستۍ ده هم خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. نن د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کومه امنیتي پېښه په کې نه ده رامنځته شوې، خو یو شمېر نور بیا وایي د تېره پرتله سږ کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو له امله د مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي. د بلې خوا د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې اترا ویلي د شورا په مراسمو کې د امنیت د تامین په موخه د سهار له شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندې کړې وي. نن جمعه د هپاتایټس یا زیړي نړیوال ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ اخته کسانو ارقام خپره کړي وو. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټ بي تور زیړي او شاوخوا 300 نور بیا په هپاتایټ سي زیړ زیړي اخته دي. هپاتایټ یو ډول ساري ناروغۍ ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما فزیکي اغېز کوي. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 40 کاله بند محکوم شوی دی. د نوي محکمې دغه ټکسي چلوونکی د شتیر کال په کوموسلو مسلوکا ان مورو ښار کې د ملي ګارد مرکزي دفتر ته ورچولې و. د 40 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتاریوف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون لپاره پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکي په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2020 کال د فبروري راهیسې لیکلی چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیې کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لري دی او حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څرنیز راپور کې ویلي القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
کتام پر افغانستان د طالبانو د بیاسلی واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړې دي، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل دوه درېشم څېړنیز راپور کې چې نن خپور شوی لیکلی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډېره د داعش خراسان څنګ او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصار الله وسلوالو ډلو غړو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلی دی چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غړي له 3 شپېته تنو او د غړو شمېر 400 اټکل شوی چې د راپور پر بنسټ د کورنۍ د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوی چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي القاعده به پیاوړی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د منځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوی ترهګریز ګواښ بللی او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډېرېدونکو وړتیاوو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمېر د دوی له کورنیو سره د 4 او 6 زره کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوي رجب یاد شوی دی، خو په راپور کې د مولوي رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې نوی راپور په یوه ټویټ کې رد کړی دی. هغه لیکلي د امنیت شورا هغه راپور حقیقت نه لري چې په کې ادعا شوی اسلامي امارات له القاعدې سره اړیکې لري. د القاعدې تنظیم اوس په افغانستان کې هیڅ ډول شتون نه لري. په دې اړه راپورونه ناسم دي. اسلامي امارات هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د امنیت په ضد وکاروي. خو څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. دا دولو ته چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای میاشت په 11 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې راپیدا کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي و طالبان له القاعده سره متقابلې اړیکې لري. له دې سره چخت بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستان د امریکا د ځواکونو وتل په افغانستان کې د بګرام هوایي ډګې اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شوی دی. جمهوری غوښتونکي مایک مکال د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې ادا وکړه چې دغه وتل یو جیوپولیټیکا ماته وه چې له دې سره په افغانستان کې د نورو ډلو ودې ته لار پرانیستل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکې کړې دي. ښاغلی مکا د پنجشنبه په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماته وه او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شو.
جمهوري غوښتونکی مایکل مکا په داسې حال کې له افغانستان
افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسولیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو ډونالد ټرمپ ته ادارې لخوا لاسلیک شو چې افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مایکل مکال دغه شان ادعا
کوي چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د دې لامل شو چې لبګرام زندان څخه د داعش 2000 بندیان او ځانمرګي بریدګر خوشی شي او د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی مکال زیاتوي،
دا زما لپاره د خوښنۍ ځای دی چې له شل کلونو قربانیو او پیسو لګولو وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او موږ له جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چین اوس هلته د لیکن په لاته کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو مایکل مکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبیعي زیرمو او قانونو په برخه کې پانګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبیعي زیرمو په برخه کې د چین له سترو پانګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایلو او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلي وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی مکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د تراکاولو سره د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستانه د پوځیانو په استلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ کړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو، نوموړي وویل:
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now.
نا مانه دی لیدل خبري اترې په وړه کا شراوني دي څنګه دا و چې هغه کسان چې واقعن پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو د پلان او تمرین وخت نه و.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي مکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان د خپل پوځیانو د استلو لپاره پریکړه دفاع کړی ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه افغانستان ووتل. کله چې امریکا له افغانستان ووتل، له دغه هیواد څخه 125,000 افغانان وتلو ته زمينه برابره کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوا د ګر کې ځانمن غي بریډ وش چې له عمله لسلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شیچری پدې خبرونه کې مینه مچلا له نشتې ترې کلم څنګه روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پام لرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس پونم نوی اونیسه خبره شو
زړلم دغه 500 ګڼې مې چپ کړې و چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا سوه چې هغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو:
ته یو ښځه یو خور یې د چا، ته یو لور د پلار جرګو کې ورکه.
لنډه کیسه لرو:
یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و ته یې حل کړل.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا ادبی مجله په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډ کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې 2 اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانی د کال د داستانی ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه ښې وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله، ښه آثار یې لیکلي و، خو اوس څه نه لیکي. جورج سوندرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤلې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سوندرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور مندلي او پیشندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سوندرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې 90 پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړي دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سوندرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سوندرس تر اوسه 12 کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خبرونه چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سوندرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. د سوندرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی. دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سوندرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپ شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1971 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله جواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي جواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزورې شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېده. کتابونه به اغسته مونږ وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود تم یو څه کار وکړو. بل مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه ورونو کې امم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بل دا ده چې موږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خبر شوي. ځکه موږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او موږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندی د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنې کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینې مجلې د چاپ تکل کړې؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې پخوانه دا د اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورسپانې یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې هغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکیم شوي یوازې پندونه یې واخیستل او د خلکو هغه تندی خړوب نه شو کړی، خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو ته خلک وهڅو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي د هغې لنډې لنډې.
جواب صاحب وبخښئ، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف بیا څرنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کړو، اعلانونه پیدا کړو او هغه مرسته کوونکي جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرزن خوست کې، کندهار کې، انور ولایتونو کې خونځیو کې ملګري زمنګ دوستان شته دي چې یو څه ډاډای پی چوګرځي، او فرزن په ار ولایت کې په لسګونو خصوصي خونځي دي، او همداسې تر ډیره په لوی ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي هم شته دي. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسې ګرځو او مرستې جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکن نه دي چې ترلاسه یې کړي، او که نه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دو تنو ماته ډاډ کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه هلی ځلی کوو، او مخکې د مطالبه د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی او ځنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ یې مرا کړی دی یو شمېرو، او که په دې ګڼه کې یو اعلان دوه شو چې په راتلونکي کې څلور شي، او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو، چې په مونږ کوم بوج را نه شي، او مونږ د دې وړ شو چې یو وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکړو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بې ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هره مجله او اخبار خپله ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی؟ البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه هلته خپروي، او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي، لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې باره ما فکر کړی دی. البته مونږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه و، مازیګر زمونږ د کتاب پلورځي نوم دی، او د مینې په نامه نه و، خو د مینې مجلې مې پکې پی ډی ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی، هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څو لوستونکي پیدا کړل. زه کله ته مونږ ته لوستونکي معلومېدل، خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، او کوم ځانګړی ګروپ هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړیا همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی، زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، لننه شاوخوا درویشت کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډېر مینهوال لرل او ډېره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اسرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
لننه شاوخوا درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شوه چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شوه چې هلته باید داسې یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لومړنی مستند ونې کې انسانان صبرونې ولاړې وي په غونډۍ باندې او هغې پورې ډېر داسې باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو، خدای پاک ته سوال وکړ. دغسې یو فیصله استوره یې بولي، افسانه یې بولي، داسې یو باورونه یې بولي پسې تړلي وو. د درې ښامار یو بل مستند چې هغه مې خپور کړ. وروسته چې کله د دې لیدونکي زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمنی ورسنۍ کړم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، دا چې تلویزیون خو بل ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا دیونیزې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنې دیونیزې په بڼه باندې باید چاپ ته مفته کړي.
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستي دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي، شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا په دې کې نور ګنده کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلم ده. کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلېدلی شي، حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تیرې ګڼې موضوع و چې د سور پل چې د میدان وردګاډ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلېدلی شي، دا بل کلم وو. او ورپسې مثلا نغرای زمونږ بل کلم دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرستې کېږي. دغه ډول استاد ګلرحمان رحمانی چې په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي له برجسته تیرو سره کلمه دي. په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلمه ورته ځنګړې کړې، نور ټول ادبي، فرهنګي
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې غلطه په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی، که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم، ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته کلمونو ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وي، چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرکه کولای شم. د هېواد له برجسته تیرو سره هغه تیرې چې دوی نوښتګري دي، په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي، دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه، هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب، تر ټولو جالبه برخه همدا ده، زه لاسونیزه له ایډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپه د چاپ تر مصارفو او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ایډیټا ټول کارونه هم د یوازې زه کوم. یعنې کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسي چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي، څرنګه رسوي؟
تر یعنې زما خو لومړنۍ تجربه وه چې ومې وشله، لړلم او دغه 500 ګڼې مې چاپ کړې وه. د بازار پر دکان وګرځېدلم او نوښت پکې دا و چې دا لاسونیز دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 افغانۍ وي، درته په 10 افغانۍ باندې خرڅو مې ور باندې پلورم او کنه تر اوسه ما ته اعلان برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم.
فکر کوي چې تی وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره به په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده، ځواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه وته مسایده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کړي ګڼې په پیسو واخلي، نو که چېرته زه یو ګڼه په لس افغانۍ خرڅه کړلی سم نو کولی سم مصارف یې پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خپرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ذهن کې نه درګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی، خبری سایت؟
خبری سایت میں مطلب دی، ویب سایت، ویب پاڼه؟
نه، دې ته نه لرم چې چاپ یې کړم، د سایت لپاره خو لږ تر لږه $300 پکا دی. زه یو دولتي مامور یم،
شتمن فرهنگی ولایت لاریدا اونی زخ پروی التپ میدان وردک کی ادبی غونډی دی، ادبی بهیرونه دی، فکر نه کوئ کله وی سره په ارتباط کې شي او له غوی هم راسته وغواړي کېدې چې تاسو کارونه وسیش
شبر څه پته کوم. م ډیر خلک سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد لږ سره مونږ اړي کې ونی ولا دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته غوی سره مونږ په مشورې کړې دي، او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکنیس، او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرولو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردک کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیر نه دي، بهر کې زمونږ ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره پړي کې کیسو تر څو د لاس ونی د لاس نیوی وکړي، او دغه اخیسته قدم فیصله ونه دریږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته شعر لرو، او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ابریس پښمی خپل یو غزل آزادی راډیوي ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولای، سره اوروي او له دوی مننه کوم.
ته دې ګودر په محفلو کې ورکا، ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا. ته دې ګودر په محفلو کې ورکا، ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا. ته دې ژوندون په هر یو پل دمې، زه دې هندارو تصویرو کې ورکا. ته بس دې مینې محبت کیسه یې، ته بس دې مینې محبت کیسه یې، یې دې شاعر په قصیدو کې ورکا. مست نغمه په نغمو کې دې ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خو د ملال په ټپو کې ورکا. ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا. د لټون لار ورته وخیا چی، د لټون لار ورته وخیا چی، نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تم کیشو. سردار تپه غزن شهر ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو جنونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید، څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي، او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابيدو د تاریخ پرانه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنيانو کړی ده. مثلا سردار تپا په درلسو وودیسکي یو ایتالوي چرونکي پلاوي راغی چې له سره افغان محققین سره کې ستر مورخ علي احمد کوزار صاحب هم وو. هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1930 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره تړاو درلودل. او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د لا اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سوسیا غپس لرم او درېما میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې شته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي، د دې تر څنګ ستاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره؟
داسې کېږي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده، تقریبا 40 متر اوږدوالی لري، چې دا خپل د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې آثار د آتش پرستانو هم په دې هغه کې ستله. نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا کوي، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محققین په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بل مسله خو دا یو بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، په هغه وخت د دغه تپې نوم د نغاری غونډۍ کې، د نغاری غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي و تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې، نو دی به د غونډۍ ولاړو دلې به نغاره وال کېدله. او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت ډېره زیاته شنه دښته وه، او دغه دښته یې د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاری غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده، چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان تپې پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله، او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل، چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده، دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري، چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنی د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې، یا محمود غزنوي له دغه ځای بدې نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډې څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډې چې دا د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډې به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډې د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بیلابیلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپېرې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنی نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل، دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې ترڅنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په روسیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1930 کال کې سکر ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې، داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد
وو. اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یو جال راتاو ده، نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې، د دې ترڅنګ یو تاریخي ځای پاته سوی وو، د دې تر وخت ترڅنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې دغه ورته پام اوښتی وو، نو اوس باید څه وسله د غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغه سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغه سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه نغه سیمه وپلټل شي، هغه څه چې دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په پستنشناسي لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې ل آزادي رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقل لرو. پاڼه ورشیده د اجمل صدیقي لنډه کیسه ده. اجمل صدیقي په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تر اوسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا اوو کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکل یې کړی. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد ته مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود. ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره، ورته لیکلي یې ول: سرطان یم. مزی یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و، تی حل وکړل. له هخوا غږ شو، بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکایې لا پسې ګړندۍ شوه، تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو ایښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې، سترګې لوی خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملوی په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایې بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې ده. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله، قسم لږ امپهمند او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټرې دا تصویر چې ویښتان یې سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي، په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې وم چې شاوخوا لکه محول کې د چې نور هم کېږي که نه، اړیکه کېږي، ناروغ د بد وجد کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان یې بې نظمه کېږي. ویلی چې د چا ور پام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه دې خلک چې دي ډېر په یو بل کار وغیره.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي که نه وي ورپام، نو څه؟
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي، شاید دا د تخطیر احساس وکړي، لکه په بد وجد کې هغوی ویني. دلته ما ویلي چې
دل خاطر سے ہر بل کریکٹر یاد په داستان کې یا هر بل شی یادو، بهتره دا ده چې د ټولو کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتانې سام کړل، د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي. ممکن بهتره یې چې ویشتانې ګډوډ دي، یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي. څرنګه؟
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي، معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي. نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي، ویښتان منظم کوي بیا له دفتر څخه بهر. یعنی دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډ بڼې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې، په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون ته مخه نه کړو، یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اورېدونکي ذهن په د په بله خوا شي. په هر حال د کیسې بل تصویر، ټلیفون راغی، یو بل جیب ته یې لاس کړ، اخر ټلیفون په بکس کې و. دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی. دا لکه دغه مخکینی چې ویښتانې سم کړل هغه ډول نه دی. خو که بل تصویر راواخلم، تور ویښتانې پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل، دلته د ویښتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی، خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه اغېزمنوي. ولې سپین مخ؟
دلته زما لکه د تر ډېره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی یم. نو دلته ما د سپین مخ له ورځ او شپه مې ویښتان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنګ پکې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې تیرې چې دي په سپین مخ باندې خورېدلې، سپینوالی دلته د چرو تر اغېز لاندې تللی لکه څنګه چې
لدی پلو استا سوده تصویر سم دی، یعنی دقیق راغلی دی کنه. خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی. په دې کې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه، لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید دې بل اړخ ته هم توجه وکړي. بل اړخ ته که راشم، په څنګل کې لاسي بکس تاسو یاد کړی دی کنه، د دې لپاره چې کرکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي نو لاسي بکس لري، او د بکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالي تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی. مثلا د بوډۍ ټال تاسو یاد کړی دی چې دا بکس لکه بوډۍ ټال خوځي راخوځي. د بوډۍ ټال رومانتیک تصویر دی، یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده. څرنګه؟ تکرار نه دی دلته؟
ما په دې چې په اصل غاری کې معنا باندې زم نوم رسیدلی ما زه بله داسې کوم نږدې دوست ملګري څخه پوښتنه وکړم چې د بوډۍ ټال په لنډۍ ټپه پښتو ادبیاتو کې ډېر یادېږي. بالاخره دا د بوډۍ ټال څه نو ما داسې وخت چې د بوډۍ ټال داسې خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپلو خیالاتو کې دا کرکټر البته په خپلو خیالاتو په خپلو وسواسو کې ټالونه خوري داسې چورتو تخیل کې تللې ده چې بالاخره ناروغ به څنګه شي، هغه به پاتې شي. لکه په دې خاطر دا دلته د ټال زنګېدل د دې کرکټر د په خیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګېدل دي. دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو دا اشاره په دې سبانه سمه ده چې یوازې ټال وای، خو د بوډۍ ټال د دې له خاطره چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي، رنګونه لري او رنګونه هغه د ښایست سمبولونه دي. له بارانه وروسته را ښکاري په اسمان کې، او د بوډۍ ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده. او داسې یو شی دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې، یعنی چې هر څه یادوو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي، دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبي شي تاسو دا کیسه لیکلې ده. نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو، نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ مې په دې خاطر مشخص کړي چې نق مې لوستی او کې داسې راغلي وو چې سمبول په البته سمبول په باره کښې وو چې زیړ رنګ معمولا د جدایي لپاره کارول کېږي. په مصر کښې هم لکه مونږ وایو چې د مازدیګر زیړی المر او لکه د مازیګر لمر چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کېږي یا د جدایوالي یا د پناوالي معنا ورکوي. نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایوالي لکه زیړ رنګ د جدایي او د بیلتون معنا معمولا ترې اخیستل کېږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ. خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د اصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې دغه بل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالو عام خلک به په نظر کې نیسو. نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته یې د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشای بکس په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول، دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي، په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی، مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره ده فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي، خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه لس پنځلس دقیقې داسې مزل ورڅخه زما موخه وه.
دا اوس تاسو چېرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره؟
زه اوس د لیلې مخ ته، لکه د لیلې څنګ ته.
د کومې لیلې مخې ته؟
ننګرهار.
دا اوس د لیلې له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چېرته د ننګرهار د پانتون له مخې تر کابله پورې ځې، تر سرخکانو پورې مزل لږ ده که ډېر؟
که تر کابله ځې تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده، د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل، له موټره د باندې یې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال بهتر، تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي، دا ځواب ورنه کړي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو نقد ته وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پای لري، او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقد ته مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
چھ فن باب کری دیر جا بشم خوشالا پن Yeah.